به سلام و خوش آمدید.
من انس صدیقی صاحب وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ در تخبریږي چې ډېره برخه په وروستۍ نیمایي کې د ازادي اوریدونکو پروګرام ته ځانګړي ده. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور مو دا دی چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په هلمند کې یوې غونډې ته وویل د ولایت د امنیت په اړه تصمیم نیولی او ژر به نتایج خلکو ته روښانه شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې زر تنه داعش جنګیالي وژل شوي دي. د همارې چې افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان استازي به راتلونکې اونۍ په جاوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د سترې محکمې د څوکۍ لپاره قاضي نیل ګورسچ نوماند کړ. اوس هم پوره خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش زیات وسلوال بهرني وګړي او له پاکستانه هغه ولایت ته ورغلي وو.
اوس مهال داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو کې په حد کمینه نازیان او اچین ولسوالیو کې په غرنیزو سیمو کې داعش حضور شتون لري.
خوګیاڼي زیاته کړه د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. تیر ډسمبر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیان عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د داعش 1500 جنګیالي وژل شوي دي. هغه ویل د داعش د 1200 لوړپوړو مشرانو په شمول دا شمېر جنګیالي په افغانستان کې د 2014 کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د برتانی سفیر دومینیک جرمی په ننګرهار کې د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی دی. دومینیک جرمی پرون سهشنبه ننګرهار ته ورغلی و څو امنیتي او سیاسي وضعیت هلته نږدې وګوري. د جلال آباد په هوایي ډګر کې د ننګرهار له والي او شمېر نور چارواکو سره له پاکستانه د ورستنو شویو کډوالو له اداري فساد سره پر مبارزې او د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي خبرې وکړې. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاړه کې ویل شوي والي محمد ګلاب منګل د برتانیې له سفیر وغوښتل چې په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ایمرجنسي روغتون په جوړولو او نورو پراختیا پروژو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان استازي به راتلونکې اونۍ په جاوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. په جاوزجان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس سید فیض الله کمال ازادي راډیو ته وویل
چارشنبه
اینجا امروی مسیح و چا هماهنگی کردیم در مزار در سطح زون اینجا ایوهی در راتلونکی چارشنبه پر از ما پا در ملگر ملتون در بشری مرسو در هماهنگی سازمان یا او چا لاساج سر پا مزار شریف که غند پلان کرده. حال تا با در جوزان در والی در مرسیال پا گردون در نور دولتی در روش هرواکی هم بی او پریکر بوشی چه سرنگ متظرین خلکو تا مرستی ورسول شی. در جوزان در ولیتی شورای ویغری حلیمه صدف آزادی رو تو ویل در جوزان پا در زابل سوالی که یه وشت کلو تا لاری بندی شوی. تر دې مخکې ویل شوي وو چې 40 تنه د سړې هوا له امله په دغه ولایت کې وژل شوي دي. د ویانا محکمې پرون سهشنبه درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم زندان محکوم کړل. په دې کسانو کې 2 تنه 13 کلن دي چې هر یو په 6 کاله بند او درېیم 14 کلن دی چې په 15 کاله بند محکوم شوی. د محکمې یو ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا کسان د جرم د ترسره کولو پر مهال تر 13 کلونو کم وو، نو له دې امله یې دا موده ورته ټاکلې ده. هغوی تېر کال د اتریش په پلازمینه ویانا کې پر یوې 21 کلنې ښځې تیری کړی وو. اروپایي اتحادیې ته د افغانستان، عراق، سوریې او د افریقا د شمال د یو شمېر هیوادونو د غیر قانوني کډوالو سیل په 2015 میلادي کال کې ورمات شو. دا له هغه راهیسې اول وار دی چې درې تنه افغان پناه غوښتونکي په اتریش کې په داسې جنایت محکوم شوي دي. په داسې حال کې چې په اتریش کې به انتخابات کیږي، دې مسئلې به مطبوعاتو کې پراخ انعکاس وکړ او د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو په اړه پراخ بحثونه پارولي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قاضي نيل غورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. غورسچ د کلورادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. د سترې محکمې د مشرۍ کاندید نه څلوېښت کلن نیل غورسچ په تیرو څو لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کیږي. که چېرته هغه تایید شي، تمه کیږي چې د جنین د سخت، د همجنس بازانو د واده او نور لانجمن مهم مسایل تر پوښتنې لاندې راوستل شي. تیر کال جمهوری غوښتونکو د سترې محکمې د ریاست لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د نوماند په اړه لغور کولو ډاډه وکړه، او اوس هم ویل کیږي چې د قاضي غورسچ نوماندي به هم له ورته لانجو سره مخ وي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي په راتلونکي کې به د هغو اوو هیوادونو د خلکو شدید څیړنه کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان پر اساس د امریکا د ویزې تر بندیز لاندې راغلي دي. کیلی پرون اعلان وکړ چې د څیړنې پر مهال به د هغوی انټرنیټي پاڼې لکه فیسبوک او ټویټر کتل کیږي، او ټلیفوني مکالمې به هم کنټرولیږي. هغه زیاته کړه پر دې اوو هیوادونو علاوه زیات داسې هیوادونه شته چې د قانون د حاکمیت داسې ادارې او د اسنادو د ثبت داسې سیسټمونه نه لري چې د امریکایي مامورینو حاصل کړي او د هغوی د وګړو د هویت په اړه ډاډ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ او پر اساس یې د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر خلکو او پناه غوښتونکو امریکا ته د ویزې د نوي ورځو لپاره بندیز وشو، او همدارس د ګرین کارت لرونکو یا شنو کارتونو لرونکو کسانو باندې هم د همدغو اوو هیوادونو څخه بندیز ولګول شو. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی هغه رپورټونه رد کړل چې وایي ولسمشر ټرمپ د دغه فرمان تر لاسلیک مخکې مشوره نه وه ورسره کړې. د ایران حکومت د هغو رپورټونو له تاییدولو ډډه وکړه چې وایي بالستیک میزایل یې ازمویلی دي. د ایران له لورې داسې ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیری بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل هیڅ یوه ازموینه چې په ایران کې شوې د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیری نه کوي. ایران استدلال کوي چې په عمومي ډول د میزایلو ازموینه د امنیت شورا د پریکړه لیک تر بندیز لاندې نه راځي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د ایران له لورې د میزایلو د یوې ازموینې خبر ورسېدلی او په اړه یې څېړنې کوي. د امریکا حکومت وروسته د امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په دې اړه د بحث لپاره غونډه جوړه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د ایران د میزایلو ازموینه د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیری نه کوي، او څرګنده کړه چې د امریکا دا غوښتنه چې د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړي وضعیت لا ګرمولی شي. ایران څرګنده کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو نیت نه لري. او د یوکرین په ختیځ کې ناکراری اوج ته رسیدلې، او له درې ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې روانې دي. دواړو خواوو پرون سهشنبه پر یوه او بل تور پورې کړ چې د حکومت تر واک لاندې ښارګوټي او دیفکا ته نږدې په شاوخوا سیمو کې نښتې پیل کړي دي. په دې سیمه کې زیات تلفات هم پېښ شوي دي. د اروپایي اتحادیې مشرانو په بیړني ډول د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوربند پر موافقه تیری شوی او ملکي خلک له سترګو اکثره مخامخ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړې او د یوکرین په ختیځ کې د تازه نښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په خبر پاڼه کې غوښتنه شوې چې په دې سیمه کې روانه جګړه ژر تر ژره بنده شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د بندو دروازو تر شا غونډه وکړه او په یوکرین کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند غوښتنه کړې چې په سیمه کې جګړه بنده شي، څو اغېزمنو شویو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هلمند امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره تصامیم نیولي او دغه تصامیم به ژر نتیجه ورکړي.
د هلمند عمومي امنیت په هکله خو بیا د مرکز د امنیت په هکله خبرې وشوي چې انشاءالله نتایج د دغه تصامیم تاسو په در نږدې ورځو کې ووینو.
ښاغلی عبدالله، پرون هلمند ته د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د دفاع وزیر عبدالله حبیبي د ملي امنیت عمومي ریاست له مرستیال دی فهیم او نورو لوړپوړو چارواکو سره په ملتیا ورغلی و. د پاکستان پوځي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې لاس لرل رد کړل او ویل ترهګري له هیواد او مذهبه پورته پدیده ده او باید په ګډه ورسره مقابله وشي. د حکومت ویاندویان په بیلابیلو پلمو د خبریالانو پوښتنې نه ځوابوي.
په کابل کې د وزارتونو ویندویانو، په ولایتونو کې د والدي صاحبانو ویندویانو، د امنیت قمندانۍ د ویندویانو او د یو شمېر عمومي ریاستونو ویندویانو شکایت کوي چې دوی معلومات نه ورکوي.
دا د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس رحیم الله سمندر و. همدارس د پروګرام په دویمه نیمه کې ډیره برخه د ازادي اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده. افغانستان کې د څار اته بجې ولست خېدی رازول لمړي مطلب ته د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وی د هلمند امنیتي وزارت د خوالي لپاره تصامیم نیول او دغه تصامیم ژر نتیجه ورکوي. هغه پرون په هلمند کې یو غونډې ته دغه خبري وکړي. کتام خغلی عبد الله واضح نکړه چې په هلمند کې د امنیت خوالي لپاره څه تصامیم نیولي، خو ټینګار وکړ چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت لپاره مهمه پریکړه کړې دي. اخو د هلمند ولسونو په دغه ولایت کې لروان امنیتي وضعیت سخته اندېښنه وښوده. په دې اړه فرشته جلالزئی رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د هلمندیانو د ستونزو او شکایتونو لپاره د قناعت وړ ځواب نه لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیت یې څیړلی او په نږدې ورځو کې به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي. ښاغلی عبدالله پرون په لشکرګاه کې د هلمند د یو شمېر قومي مشرانو په ملي شورا کې د هلمندیانو د یو شمېر استازو او دولتي چارواکو په غونډه کې وویل:
ترشته وایو موږ کوم اساسي ځواب نه لرو چې ځواب سم ځواب تاسو ته ورکړو، چې په خپل ځانم قانع وو وسو په هغه ځواب او راضي وسو چې دا ځواب د تاسو د شکایت یا تاسو د مشکلات هغه تاسو ته خدای توفیق راکړی ده او زغم نصیب کړی ده چې تحمل د دغه حالت د انسان د توان حوصلې نه اوچت ده. یوه اساسي مسله چې ورباندې بحث وشو د هلمند مرکز عمومي امنیت پاکله، خو بیا د مرکز د امنیت پاکله خبری وشوی چې انشاءالله نتایج د دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینئ.
ښاغلی عبدالله په دې اړه چې د هلمند د امنیت د ښه کولو په اړه به کومې پریکړې وسي نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس پرون د یو پلاوي په مشرۍ د هلمند د امنیتي او سیاسي وضعیت د څیړنې لپاره هغه ولایت ته ورغی. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده پرون په دې غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس ته وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلي او حتی مرکز تر ګواښ لاندې دی.
هلمند د مساحت د نگاه څخه د افغانستان لسمه حصه مساحت تشکیلوي او همداسې د نفوس د نگاه څخه، خو متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې د هلمند زموږ ټولې ولسوالۍ زموږ د لاسه څخه وتلي دي. موږ په ټوله هلمند کې اوس په ښاروالۍ باندې کامل حاکمیت نه لرو.
په ملي شورا کې د هلمند خلکو استازي هاشم الکوزي کمزوری امنیت په هلمند کې تر ټولو لویه ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې هغه چارواکي محاکمه شي چې د هلمند امنیت په ټینګولو کې غفلت کړی دی.
نن ښار د څلور طرفه سره جناب رئیس صاحب اجرایی معاشره دی او د څلور طرفه خوا ته هیڅوک موږ به د کندهار لویه لاره چې خلاصه ده موږ هیڅ بل لویه لاره خلاص نه لرو. دلته موږ درې لیواګانې جناب رئیس صاحب اجرایی لرو. دا درې لیواګانې کې هر لیوا 2000-3000 تشکیل لري. جناب رئیس صاحب اجرایی دلته 1500 نفر په لیوا کې نه دي ناست. دا خیالي پیسې راځي، دا خیالي خلکو ته ورکول کیږي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په سهار د هلمند پر سنگین ولسوالۍ پراخ حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستي ونیولې. چارواکو وروسته وویل چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او سیمې ته نوې قواوې هم رسیدلې دي، خو یو شمېر سیمه ییز خلک وایي چې د سنگین بازار تړلی او خلکو ته د تګ راتګ لارې بندې دي. خلک د هلمند په نورو ولسوالیو نادلي ناوه مارچه او حتی د لشکرګاه په شاوخوا کې د وضعیت د خرابوالي خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ لا هم د جګړې رپورټونه خپرېږي، خو د هلمند والی ویاند رسنیو ته ویلي چې سنگین ته د تازه ځواکونو له رسیدو سره د جګړې شدت کم شوی او امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې بیرته نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو پر دولتي چارواکو یې غږ کړی چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای. زموږ پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com ویب پانه بندی هم کتلای سی لطفاً ده پختو برخی تورشی بیا ده غگونو خاص برخی تورشی حال تبا جوندی پروگرام نو آوری هم دار از ده هر پروگرام تکرار سبت شوی بانه هم ده غلطا آوری دلشه facebook.com/azadiradiozmung پختو فیسبوک ده ورزو یو راپورت چه ده پاکستان پوزی مقامات سوائی ده پاکستان ده پوز ویاند آصف غفور پا افغانستان که پروان وضعیت تندیخنه خودلی او ویلی دی ده دغه هیواد پا گردونی ده سیم بدلیدون که وضعیت پا پام کینی ولی ده نموری همداشن ویل پاکستان خپل خاور ده هیچا پرزد کاریدو تا نده پریخی او تنگار کوی چه هیوادی پا افغانستان که پا هیز دول تره گریزو پیخو که لاس نلری آصف غفور دغه سرگندونی پرون وکرل دی ده پاکستان پوزی مقامات په داسې حال کې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې لاس لرل ردوي چې افغان چارواکو په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپله خاوره کې هغو تروریستانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان پر ضد په افغانستان کې فعالیت کوي. نور تفصیل د زبی شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغانستان په ګډونې د سیمې پر بدلیدونکي وضعیت پام دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې پاکستان هیڅ ډول لاس نه لري. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د سې شنبې په ورځ په راولپنډۍ ښار کې د خبري غونډې پر مهال همداشان وویل چې افغان پولي ته څېرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه وړي چې په نتیجه کې ترهګر یا خو وژل شوي یا هم افغانستان ته اوښتي او هلته پټ شوي دي. کله یوې خوا د پوځ د ویاند د خبري غونډې ډېری برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو د دواړو هېوادونو پر پوله تاوتریخوالي او په پاکستان کې دننه ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو ته ځانګړې وه، خو دې ترڅنګ نوموړي د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. جنرال غفور په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، په افغانستان کې په هیڅ ډول ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري او ټینګار یې وکړ چې پاکستان به خپله خاوره د هېچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. نوموړي په خپلې خبرې غونډه کې د افغانستان په وضعیت اندېښنه وښوده، ترهګري له هېواد او مذهبه پورته پدیده او بلله اوت یاته کړه چې ترهګري پر ضد جګړه کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ دي. موږ د افغانستان په ګډون د سیمې په بدلیدونکي وضعیت پام لرو. افغانستان او پاکستان وروڼه او ګاونډي هېوادونه دي. موږ د افغانستان په وضعیت اندېښمن یو، د ترهګري پر خلاف جګړه کې د خپلو افغان وروڼو سره اوږه پر اوږه ولاړ یو. پاکستان تل ویلي چې ترهګري له هېواد او مذهبه پورته پدیده ده او موږ باید په ګډه د دې مقابله وکړو. د افغانستان سنجیده کړۍ په دې پوه دي چې پاکستان ترهګري په ضد جګړه کې تر خپلې وسې اقدامات کړي، خو بیا هم د ځینو قوتونو مقصد په هر صورت کې پر پاکستان تور لګول وي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر په پاکستان کې ترهګرۍ په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو او ولس د قربانیو د یادولو ترڅنګ په افغانستان کې ترهګرۍ د مخنیوي او په دې هېواد کې د سولې لپاره د افغان پوځ او ولس د قربانیو یادونه هم وکړه. د پاکستان پوځ وایي دا خبري غونډه تر هغې وروسته کړې چې د پنجاب حکومت تېره ورځ د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید او د دغه ډلې څلور نور جګپړي غړي په کور کې نظر بند کړل. ښاغلی غفور د حافظ سعید نظر بندۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې ریاستي ادارو دا پریکړه د پالیسۍ له مخه کړې او په خبره یې چې خپلواک هېوادونه ټولې پریکړې خپلې ملي ګټې په پام کې نیولو سره کوي. که څه هم نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل، خو ویې ویل چې په دې لړ کې به نور وضعیت په راتلونکو څو ورځو کې روښانه شي. ښاغلی آصف همداشان په قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په یادونه کې وویل چې له 2008 او 9 میلادي کال راهیسې ترهګرو پر ضد عملیاتو کې لاویا زرو زیاتو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو ټینګار یې وکړ چې ترهګري د ختمولو پورې به عملیات روان وي. د آصف غفور په خبره په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ترهګرو مرکزونه له منځه وړي، ترهګري وژلي او یا هم د پولې پورې غړې په افغانستان کې د ځواکونو د نشوالي له امله افغان خاورې ته وختي او هلته پټ شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي رادیو ته وګورئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه وایي په کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په اړه د خبریالانو سلګونه شکایتونه یې ثبت کړي دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو شکایتونو کې د ویاندویانو نه همکاري، په وخت د معلوماتو نه شریکول او یو شمېر نورې ستونزې شاملې دي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له هغو ادارو او ویاندویانو سره به قانوني چلند کېږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې پر وخت د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه وایي دوی سره د خبریالانو ثبت شوي شکایتونه څرګندوي چې په هیواد کې ډیری خبریالان د یو شمیر حکومتي ویاندویانو او د اطلاعاتو د عامه اړیکو د دفترونو له چلند خوښ نه دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په اړه د خبریالانو سلګونه شکایتونه یې ثبت کړي دي.
شکایتونو کې په کابل کې د وزارتونو ویاندویانو، په ولایتونو کې د والدي صاحبانو ویاندویانو، دغه راز امنیه قمندانۍ د ویاندویانو او د یو شمېر عمومي ریاستونو له ویاندویانو شکایت شوی چې دوی معلومات نه ورکوي. دوی مثلا په دې بهانه چې زه مصروفه یم، جلسه کې یم، یا هم وروسته زنګ وهي، وروسته به ټلیفون بندوي. دغه شکایت موجود دی او ډېر عام دی.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان هم وایي د دولتي ادارو د ویاندویانو لخوا په وخت د معلوماتو نه شریکول د دې لامل شوي چې د دوی کارونه له ستونزو سره مخ شي او د پر وخت او دقیقو راپورونو په ورکولو بریالي نه شي.
زه احسان الله صاحب کوم د حکومتي ویاندویانو سره د خبریالانو اړیکې په یو ډول پرې شوي دي، ځکه هغوی په ډېرو مواردو کې نه حاضرېږي چې خبریالانو ته ځواب ورکړي او د هغوی هغه معلومات ارتیا ورته لري هغه هغوی سره شریکي.
حسین ناصری هستم، یک تن از خبرنگارا در کابل.
حسین ناصری هم په کابل کې یو تن افغان خبریال. سره له دې چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواري ژمنې کړې دي، خو لا هم افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول دولتي ویاندویان له خبریالانو سره سلیقوي چلند کوي او په وخت معلومات نه شریکوي.
فدانه نو بګونی سلیقوي گاهن برخورد نکړي.
د یادونې د چې ازادي رادیو هم په دې برخه کې په وار وار ورته ستونزو سره مخ شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر رسنیو ته د حکومتي چارواکو لخوا د معلوماتو د ورکولو د بهیر د ګړندیتوب په مقصد نوی حکم ورکړ چې لوړپوړي دولتي چارواکي، وزیران او والیان مکلف دي چې د محرمو معلوماتو په پام کې نیولو سره د اړتیا وړ معلومات له رسنیو سره شریک کړي. هڅه مو وکړه چې د خبریالانو د وروستیو شکایتونو په اړه اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسیون نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم ونتوانېدو چې د دغه کمیسیون له چارواکو سره خبرې وکړو. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له هغو ادارو او ویاندویانو سره به قانوني چلند کیږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې پر وخت د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
جمهوري ریاست په ګډون د ټولو وزارتونو، بنسټونو او ولایتونو ویاندویان مکلف دي چې د ولسمشر د حکم او اطلاعاتو د لاسرسۍ د قانون مطابق له رسنیو سره همکاري وکړي او معلومات په وخت د رسنیو په واک کې ورکړي. هغه ادارې چې په دې برخه کې ناغېړي کوي هغوی سره جدي چلند کیږي.
ولسمشر غنی په 1993 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 2 مادې لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
افغان کارپوهان، مدني فعالان او دینی عالمان تاوتریخواله د خلکو په ټولو ورځنیو فعالیتونو کې یو ناوړه چلند بولي. دوی وایي عدم تشدد په اړه سل کلونو مطالعه ښودلی چې د تشدد فرهنګ مثبته نتیجه نه ده ورکړې. دوی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره په کار ده چې د عدم تشدد فلسفه پلی شي. دوی دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کلید راډیو په یوې ځانګړې خپرونې کې وکړې.
په افغانستان کې د عدم تشدد د فلسفي مینوال او سیډونکو وایي چې په هیواد کې د سولې، ثبات، پراختیا او پرمختګ تر ټولو غوره او ګټوره لار د عدم تشدد د فلسفي د اصولو پلي کول دي. دوی وایي سل کلنو مطالعاتو ښودلي چې د یو هیواد او ټولنې د اصلاح، ثبات او هر اړخیز پرمختګ لپاره د عدم تشدد مبارزې تر نورو مبارزو ښه نتیجه ورکړې ده. دا خبرې د عدم تشدد د فلسفي ځینو مینوالو او سیډونکو، دینی عالمانو او افغان کارپوهانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کلید رادیو د عدم تشدد په نامه د یوې ځانګړې خپرونې د ارزونې په مناسبت په یوې تحلیلي ناسته کې وکړې. د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وویل دولتي او غیر دولتي اړوندو ادارو ته پکار ده چې د عدم تشدد د فلسفي ارزښتونه خلکو په تیر ځوان کول ته روښانه او دوی د یاد فلسفي د اصولو مراتولو او پلي کولو ته چمتو کړي.
فرهنگ صلح تعمیم بته و جانشین فرهنگ جنگ و
مونږ باید د سولې فرهنگ عام کړو او د تاریخوالي پر ځای یې وکړو. خدا کار آسان هم نه دی او هر اړخیزه همکاري مبارزه او اګاش شور غواړي تر څو په دې لور روان شو. له نیکمرغه په دې برخه کې څه ناڅه بریالیتوب حاصل شوی ځکه هر بحث چې کیږي خلک پکې د سولې ملاتړ کوي.
خاغلی قاسمیار وویل د افغانستان وسنۍ جنگ د تشدد یوه بیلګه ده او د دوست په جامه کې زمونږ ځینې دښمنان خپل آبادی زمونږ په بربادۍ کې لټوي چې د دوی پر وړاندې هم باید معقوله مبارزه وشي تر څو سوله بنسټیزه شي. د عدم تشدد په دغه تحلیلي ناسته کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب وویل هسې پیل کړي چې د دینی عالمانو د تبلیغ غونډو او ناستو له لارې په خلکو کې د عدم تشدد روحیه پیاوړې کړي. د په دې برخه کې د حج او اوقافو وزارت د فعالیتونو په اړه وویل
وزارت حج او اوقاف پنځه کاله مخکې لومړي ځل لپاره د اعتدال مرکز منځته راوست. دا باندې خطر باندې موږ څنګه وکړای شو چې د افراط او تفریط له حد نه راووځو؟
په دغه تحلیلي ناسته کې وویل شول چې د ټولنیزو چارو د څېړونکو څېړنې ښیي چې د یوه مثبت بدلون لپاره د عدم تشدد مبارزې 53% بریالۍ وې، 40% نیمې بریالۍ او نیمې ناکامې وې، 40% په بشپړه توګه ناکامې او 30% هغه مبارزې وې چې که بریالۍ شوي هم دي خو ډېر دوام نه دی کړی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات وویل په ټولنه کې د ثبات د راوستلو لپاره د ذهنونو چمتو کول اړین دي. د په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هڅو په اړه وویل
موږ د عامه پوهاوي له لارې کاغه د مسجدونو، خانقاو، علمي اکاډمیکو مرکزونو، د مدني ټولنو، قومي مشرانو او که د مطبوعاتو له لارې وي موږ یې پر ضد کلکه مبارزه کوو تر څو په دې مبارزه کې موږ بریالي شو.
ویناوال وویل که تاوتریخوالی په ټولنه، کورنۍ، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو او داسې نورو کې وکاریږي ناوړه نتیجې به رامنځته کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې د عدم تشدد اصول مراعت کړي څو دوامدارو کامیابیو ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري. د اروپای شورا مشر دونالد توسک وایي د امریکا د نوي ولسمشر دونالد ترامپ د ادارې له لورې د اندېښنې وړ اعلانونه د هغو خارجي ګواښونو یوه برخه جوړوي چې اروپایي اتحادیه ورسره مخ ده. دونالد توسک پرون سهشنبه د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو مشرانو ته په یوه لیک کې د اتحاد او یووالي غوښتنه کړې ده. دونالد توسک ویلي په اروپایي اتحادیه کې له ستونزو سره چې تر بل هر وخت یې زیاتې خطرناکې شوي د مبارزې لپاره اتحاد ته اړتیا ده. فرشتي جلال زی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران به د فبروري په دریمه غونډه وکړي او پر هغو ستونزو به خبرې وکړي چې اروپا اوسمهال ورسره مخامخ ده. د اتحادیې 28 غړي هیوادونه په مالټا کې غونډه کوي چې د برېټانیا استازي به یې په څو محدودو بحثونو کې برخه واخلي. د غونډې برخوالو ته په لیک کې د اروپایي شورا مشر دونالد توسک دریو سترو خطرونو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي. دونالد توسک په دغه لیک کې په نړۍ او د اروپا شاوخوا ته د سیاسي جغرافیې څرنګوالي ته اشاره کړي او لیکلي دي چې د چین زیاتېدونکی جسارت، د اوکراین او شاوخوا هیوادونو په وړاندې د روسیې خصمانه کړنداري، د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې تروریزم او ګډوډۍ، د اسلام پالو افراطي ډلو فعالیت او د امریکا د نوې ادارې خواشینی پارونکي اعلانونه د ټولې اروپا راتلونکي له بې ثباتۍ سره مخامخ کړی ده. د اروپایي شورا مشر د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې په ځانګړي ډول په واشنګټن کې وروستیو بدلونونو اروپایي اتحادیه له ستونزمن حالت سره مخامخ کړی ده، ځکه د هغه په لیکنه د امریکا نوې ادارې د امریکا د بهرني سیاست تیری ولسیز کار تر پوښتنې لاندې کړی دی. دونالد توسک لیکلي موږ هغو کسانو ته نسو تسلیمېدلی چې غواړي د ترانس اتلانتیک تړون چې په نشتوالي کې نړیواله سوله او نظم دوام نشي کولی کمزوری یا منځوي کړي. موږ باید خپلو امریکایي دوستانو ته د هغوی خپله خبره ور یاده کړو چې وایي په اتحاد کې پیاوړي یو او په نفاق کې شکست دی. د اروپایي شورا مشر په داسې حال کې د اروپایي اتحادیې پر غړو د اتحاد غږ کړی چې د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون په اروپا کې یو لړ مهمو ممکنو سیاسي بدلونونو ته اشاره وکړه او ویل چې اروپا ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. اروپا اوس په ډېره حساسه مرحله کې ده. په لنډ وخت کې به په څو مهمو هېوادونو کې انتخابات وشي. موږ باید په دې وپوهیږو چې په داسې وخت کې چې د بې ثباتۍ موجونه د اروپا د کمزوري کولو هڅې کوي، هر هېواد د خپلې لنډمهالې سیاسي ګټې پر ځای د اروپا ګډو ګټو ته لومړیتوب ورکړ شي. د اروپایي شورا مشر همداراز په اروپایي اتحادیه کې د ملتپالو ډلو زیاتېدو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې او بهرنیانو ضد احساسات زیات کړي دي. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاتو خبرو په اروپایي اتحادیه کې اندېښنې پیدا کړې دي. هغه له اروپایي اتحادیې د برېټانیې د وتلو برگزیت ملاتړ کړی دی.
له ازادي رادیو نمو د اروپایي اتحادیې د شورا د مشر وروستۍ څرګندونې واورېدي. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي برخې ته. د افغانستان په وخت اوس د سهار 8:30 بجې شوې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. اخوا د امریکا او ناټو پوځانو عمومي قمندان په افغانستان کې تایید کړی دی چې 1500 داعش جنګیالي تیر کال په دغه هیواد کې وژل شوي دي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو استازي په راتلونکي اونۍ کې په جوزجان کې د سړي هوا له امله له اغېزمنو شوي خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 30 تنه د سړي هوا له امله په دغه ولایت کې په تیرو درې اونیو کې وژل شوي دي. د ویانا محکمې پرون سهشنبه درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په زندان محکوم کړل. د افغانستان بهرنی چارو وزارت د کاناډا په کیوبک ښار کې پر یو جماعت وروستۍ حمله وغندله. د یکشنبې په ورځ په دې حمله کې شپږ تنه ووژل شول او 12 تنه نور ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قاضي نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي په راتلونکي کې به د هغو اوو هیوادونو د خلکو شدیده څیړنه کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان پر اساس د امریکا د ویزې تر بندیز لاندې راغلي دي. او د ایران حکومت د هغو رپورټونو له تاییدولو ډډه کړې چې وایي بالستیک میزایلې ازمویلې دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې د افغانستان د ادارې مشر جان سوپکو د افغانستان د مالیې له وزیر اکلیل حکیمی سره په کتنه کې د افغان حکومت له لوري د عوایدو د لوړولو او له فساد سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمی له ازادي رډیو سره په مرکه کې ویل دا ملاقات په مالیې وزارت کې وړمه ورځ ترسره شوی. له ښاغلي عبدالرحیمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د ملاقات د څرنګوالي پاره پوښتنه کړې.
د ناستې موخه دا وه چې یاد اداره چې د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه کوم ګزارشونه باندې کار کړی وو هغه د افغانستان د مالي وزیر سره شریک کړل د وضعیت په اړه، او بل مقابل د مالی وزیر له دې سره بیا د افغان حکومت د کړنو بالخصوص د مالی وزارت د لاسته راوړنو د عوایدو د وضعیت فساد سره د مبارزې پر مسایل او تر څنګ بیا هغه اصلاحات چې موږ د افغانستان په عدالتي سرچینو کې راوستي پر دغو مسایلو دواړو لوریو بحث وکړ.
په دې وروستیو کې د افغانستان بیا هم د شفافیت نړیوال څاد بنسټ په د راپور له مخې په هغه هیوادونو کې چې راغلي ده چې اوس هم فساد ورکې زیاته، خو یو څه پرمختګونه هم یې کړي دي. په دې پرمختګو په اړه باندې وغږېد څه ویل
ګورې؟ د افغانستان د حکومت کومې لاسته راوړنې یا کړنې چې وي د افغانستان د مالی وزیر له دې سره شریک کړ او د فساد په اړه تاسو به ښه پوهیږئ چې اوس د افغانستان مقام د پخوا په پرتله یعنې خوال مثبت خواته روان دی، او دا فکر کوم هم د افغان ملت لپاره یو تسل خبر دی او هم د افغانستان د حکومت لپاره چې له دې لارې موږ کولی شو نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې فساد سره مبارزه یوازې د اراده په کچه نه ده پاتې شوې، بلکې ګامونه پورته شوي چې عملا نتیجه د نړیوالو ادارو لخوا پیسہ پہ نکاس ور کول کی خبری گی نو د فساد د مبارزه پر امدارنګ د عدی قضایی اورګانو مرکز را منځ سوی دغه پر بحث شو او د افغانستان د حکومت کوم دیدګا یا لیدلور چې د فساد سره د مبارزه پر لری دغه موضوع هم لدی سره شریک کړ حتی بل مقابل د یاد ادارې لخوا د افغانستان د حکومت کړنې وسایل شو تر څنګه دغه کوم مقام چې موږ ترلاسه کړی دغه مقام هم وسایل
دا سوال کیږي چې اوس هم په افغانستان په حکومت کې په ځنګړي توګه په ګمرکاتو کې فساد لوړ ده د دې مخنیوي لپاره د مالی وزارت کوم پلانونه لري
په تیرو دوو کلونو کې چې موږ کوم لاسته راوړنه فساد سره د مبارزې په برخه کې لرو دا د ارقام او شواهدو پر اساس ټول ته ثابت شوی ده چې په څلور نوې کې زمونږ وضعیت څنګه وو په پنځه نوې کې زمونږ وضعیت وو یعنی عواید مو په مراتب لوړ شوي دي د لوړوالي عامل هم همدا چې موږ فساد سره مبارزه شروع کړې عملي ګامونه مو پورته کړي اما په دې بحثونه نه کوو اوس هم فساد شتون لري اوس هم فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ باید جدي ګامونه پورته کړو
د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمی سره مو د رحمت الله افغان مرکه اوریدله چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی سره د جان سوپکو یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش سره د کتنې په اړه دوی جزئیات ورکړل. دوی وویل چې د مالی وزیر له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښاغلي جان سوپکو ته ډاډ ورکړ او د افغان حکومت لاسته راوړنې ورته بیان کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کرنې د پراختیا او کرنیزو تولیداتو د ودې په برخه کې د افغانستان له دولت سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دغه قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل دغه پیسې به د کرنیزو سیسټمونو د ښه والي او ارزونې په برخه ولګول شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې یو استازي موریزیو کان وویل دوی غواړي له دې لارې کروندګرو ته د ښه ژوند کولو ترڅنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې په ټیټولو کې اغېزمن رول ولوبوي. واصل وسال او نور جزئیات.
اروپایي ټولنه د راتلونکو دریو کلونو لپاره په افغانستان کې د کرنې د پراختیا د کرنیزو تولیداتو د ارزونې او د کرنیزو سیستمونو د ښه والي او معیاري کولو لپاره افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. په همدې اړه په کابل کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي موریزو کین ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون د لاسلیک پر مهال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې کرنې زراعتي زونونه به مشخص کوي، همدارنګه د کرنیزو سیستمونو د عصري کولو او په دې برخه کې د ظرفیتونو په لوړوالي به کار کوي.
مونږ کرنیز زراعتي زونونه مطالعه او مشخص کوو. زمونږ بزګران اوس په نوي توګه کهک کوي او د اقلیم بدلون خپل اغیز لري. نوي ټکنالوژي چې په سیمه کې ساری نه لري او په کومو طریقو چې مونږ کار کوو هغه څه دي چې په تیرو شپیتو کلونو کې نه دي ترسره شوي، نو دا باید بنسټیز شي.
ښاغلي زمیر وویل چې دوی د پروژو څخه د دقیق سار په هدف یو لړ طرحې هم جوړې کړې چې د پروژو په پلي کېدو کې به ګټور رول ولوبوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه به د کرنې د متخصصینو او کروندګرو سره مرسته وکړي چې له ځمکې اوبو او خاورې څخه مناسبه ګټه واخلي او پیښیدونکي کرنیز زیانونه تحلیل کړي. دا دوی په خبره دغه پروژه به د کرنیزو ځمکو څخه د دوامداره ګټې اخیستنې او په دې برخه کې د مناسبو پلانونو او پالیسیو د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې د دغه مرستو له لارې غواړي چې د بزګرانو په ژوند کې د مثبت بدلون ترڅنګ په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه هم راټیټه کړي. د دغې ټولنې استازي موریس کین د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یاد تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې غواړي د کرنیزو محصولاتو او تولیداتو د ارزونې له مخې د خوراکي خوندیتوب ملاتړ وکړي او ښه والی پکې راولي.
And you acknowledge agriculture remains a key priority sector for Afghanistan.
تاسو پوهیږئ چې زراعت د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. موږ په افغانستان کې د کرنیزې ودې او پراختیا هرکلی کوو. موږ ډاډمن یو چې په ګډ کار سره کولی شو په دې برخه کې له هر ډول ستونزو سره مقابله وکړو. د ټیکنالوژۍ په مټ موږ ښې لاسته راوړنې لرلی شو.
دا په داسې
حال کې ده چې افغانستان کې تر اوسه کرکیله په هغه پخوانی او دودیز ډول ترسره کیږي او تر اوسه په دې برخه کې هغه شان چې لازمه ده له نویو پرمختګونو ګټه نه ده اخیستل شوې. خو د افغانستان د کرنې او بولګولو مالداری وزارت وایي چې هڅه کوي د افغانستان کرنیز سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال او د افغانستان کرنیزو تولیداتو ته وده ورکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د بهرنۍ کډوالو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نوی فرمان د جنوري پر 8 لاسلیک او عملی شو. ولسمشر ټرمپ پر وو هیوادونو د ورتګ بندیز ځکه لګولی چې د په وینا خپل هیواد ته د تروریستانو د ورتګ مخه نیسي. دا چې د ولسمشر ټرمپ نوی فرمان به څوک ډیر اغیزمنوي او له ستونزو سره به مخامخوي، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو مطلب خپور کړی چې جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي. په همدې سره دغه پروګرام هم د راپورونو برخه ختمیږي. بیا به د فریبا ظاهر په کوربه توپ د ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام درته وړاندې شي.
د امریکا د ولسمشر د دغه نوی فرمان لمخې اوه هیوادونه لکه ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په هغه تور لیست کې دي چې تر دریو میاشتو پورې امریکا ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي او دا ټول اسلامي هیوادونه دي. دغه بندیز یوازې د سوریه د پناه غوښتونکو لپاره د نامحدودې مودې لپاره دی. یو قانون پوه د همدې موضوع په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ په دغه فرمان کې دا نه دی ویل سوي چې په دې بندیز کې یوازې د منع شوي هیوادونه وګړي دي که هغه کسان چې په هغوی نو کې زیږیدل دي او یادواړه. نیویورک ټایمز لیکلی د امریکا سرحدي پولیسو او د ګمرک چارواکو ټولو هوایي شرکتونو ته سپارښتنه کړې چې د تورلس هیوادونو وګړو ته اجازه ورنکړي چې امریکا ته تلونکو الوتکو کې سپاره سي. د ورځپاڼې په خبره حتی په الوتکه کې د منع شوي هیوادونو عمله هم نسي کولای امریکا ته ورسي. له دې اجرایي فرمان سره سره د امریکا په څلورو ښارونو کې چې لوی نړیوال هوایي ډګرونه لري، قاضیانو ویلي چې د منع شوي هیوادونو وګړو ته هلته د ورتګ اجازه ورکړل سوې او په راتلونکو کې هم هغه کسان مستثنا دي چې له وړاندې ویزه ورکول سوې ده. دغو قاضیانو د ولسمشر د فرمان قانوني اړخ تر پوښتنې لاندې نه دی راوستی، ځکه د امریکا د قانون له مخې د دغه هیواد ولسمشر پر کډوالو د څارنې په برخه کې لوی صلاحیت لري او کولی سي د ټولو هغو بهرنیانو د ورتګ مخه ونیسي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښولی سي. بلخوا د امریکا چارواکو دا واضح کړی چې حتمی نه ده د بندیز د نوې ورځنۍ مودې په پوره کېدو سره په اوتومات ډول دغه بندیز له منځه ولاړ سي، بلکې د امریکا حکومت به د اپریل تر 8 نیټې وروسته یو پریکړه کوي. دغه فرمان پر امریکایي وګړو نه پلي کېږي، په دې معنی چې هغه کسان چې په خپل امریکا کې زیږیدل او یا یې وروسته د امریکا تابعیت اخیستی وي کولی سي له قید پرته دغه هیواد ته تګ راتګ وکړي. په دوی کې هغه کسان هم راځي چې حتی د تورلس هیوادونو وګړي دي او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی وي. هغه امریکایي وګړي چې په تورلست کې شامل هیوادونو ته سفر کوي د بیرته ورتګ پر مهال به له ډیرو پوښتنو سره مخامخ سي. د ولسمشر د نوي فرمان له مخې امریکا ته د سوریې ټول وګړي ممنوع دخول دي، خو له دې سره سره به د هر وګړي قضیه په جلا جلا توګه ارزول کیږي او د امریکا د ملي امنیت په پام کې نیولو سره به د هغوی په اړه پریکړه کیږي. پر دې سربیره د فرمان له مخې د هغو کډوالو شمیر چې هر کال امریکا منی په 2018 کال کې 50,000 ته راکښته کیږي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د منل کېدونکو کسانو شمیر په کال کې 110,000 تنه وو.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، زه فریبا ظاهر یو ځل بیا تاسو دوستانو ته د زړه له کومې هرکلی وایم او د ازادي رادیو د فعالیتونو د 15 کلنۍ کلیزې مبارکي تاسو اوریدونکو ټولو ته وړاندې کوم. هیله ده چې په دغه موده کې ازادي رادیو توانېدلې چې داسې پروګرامونه جوړ کړي څو ستاسو درنو دوستانو تنده پرې ماته سي او موږ توانېدلې چې د ډېرو موثقو او معتبر منابع پر حواله تاسو ته ورځنی خبرې در واورو او در ورسو، البته نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ په اړه. د ازادي راډیو ژمنه ده چې موثق معلومات به تاسو سره شریکوي دا اونۍ موږ ته د همدې مسلې په ارتباط ستاسو دوستانو ډېر پیغامونه رسیدلی دي چې مخکې له مخکې زه هم مننه کوم درڅخه. غواړم چې په خپله ستاسو په غږ دا ستاسو د پیرزوینې پیغامونه در واورم. لومړی به د صفی الله ملکزوی تنګیوال څخه واورو چې د میدان وردګ ولایت څخه موږ ته دا پیغام راستولی دی.
د ازاده رادیو قدرمنو نازوال او همکارانو او درنو اوریدونکو السلام علیکم. فضیله چیرو غوجوډ وای زه صفی الله ملکزوی تنګیوال له وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګی له خپلې درې څخه درته پیغام پریږدم. د ازاده رادیو د تنګلسمې کلیزې مبارکي د ازاده رادیو درنه مشرتابه ته او بلونو تیناس کارکونکو ته او درنو اوریدونکو ته په نیک سات کې وایم. ما ته د ازاده رادیو ټول خبرونې د قدر وړ دي او د ټولو همکارانو نه منندو یم. د هر خبرونې هغه که خبري یا اطلاعاتي خبرونه ده او که رهبری او لارښوونی خبرونه ده او که ښوونیز خبرونه ده او که تفریحي خبرونه ده د ټولو خبرونو او همکارانو بیا هم منندو یم. په اخر کې وای یادونه کوم زه د ټولو خبرونو اوریدونکی یم، خو د تفریحي خبرونې د سندرو د میلمانه خبرونې خاص اوریدونکی یم. السلام علیکم.
بله صفی الله وروره، ستا څخه هم مننه کوم چې زموږ تفریحي پروګرامونه اوري. ازادي راډیو تل هڅه کوي چې په هر برخه کې نه یوازې تفریحي بلکې بیلابیل سیاسي، ټولنیز، کلتوري او سپورت، د اقتصاد او په هر برخه کې مختلف پروګرامونه ولري د بیلابیلو ذوقونو مطابق.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. ډیر زیات خوشحال شوم چې د ازادي رادیو 15 کاله پر شول. د رادیو ټول همکارانو او بیا ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم. کله چې ازادي رادیو د لومړي ځل لپاره خپرونه په 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل کړې، د هغې ورځې را په دې خو ازادي رادیو د پښتو او دری خپرونې په ډیره مینه سره اورم. زه د ازادي رادیو همیشنۍ اوریدونکی یم او همیشه به وم تر څو پورې چې زه ژوندی وم ازادي رادیو په ډېره مینه سره اورم. ازادي رادیو زما مینه ده. ازادي رادیو زنده باد. او ازادي رادیو ته زیاته ښکلا د 1903 اسمي سنور په برخه کړې ده. دا چې زما مینه د ازادي رادیو سره ډېره زیاته شوه، د څه لپاره دا چې 1903 اسمي سنور پروګرام جوړ کو، نو ازادي رادیو دغه پروګرام ډېره ښکلا ور په برخه کړه. ازادي رادیو زنده باد.
سمیع الله حلیمی تندر، ستنه هم مننه کو او ورزو یو بل ورورته له ننګرهار څخه.
السلام علیکم، نقیب الله همدر د ننګرهار ولایت ما د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د ازادي رادیو خبرونه ډیر کولی او خسته پروګرامونه دي چې کوم د آزاد رسنۍ ده، او کوشش دی وکي چې هر یو پروګرام دی د خپل وخت مطابق پیشي او د سپورت دی لږ وخت ورکړی شي. والسلام.
بله دوست، بیا هم ډیره زیاته مننه او غواړم تاسو وایم چې تاسو د سپورت د خبرونې غوښتنه کړې ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، ازادي رادیو تل هڅه کوي د مختلفو ذوقونو سره سم خپل خبرونې عیار کړي او سمې کړي، چې په دې برخه کې سپورت هم شامل دی. سپورت ډیر زیات مینوال لري په افغانستان کې. موږ هم د همدې ذوق او لیوالتیا مطابق که تاسو ازادي رادیو اوري، هر ورځ موږ په خپل خبرونه کې د لند سپورتي خبرونه لرو، د نور خبرونو ترڅنګ او هم په ځنګړي ډول د دوشنبه او پنځشنبه په ورځ موږ اونیز پروګرامونه لرو چې د لسو تر 15 دقیقو پورې موږ د یوې اونۍ سپورتي او ورزشي پرمختګونه، لوبې او مختلف خبرونه درته راټولو او پر هغه باندې مرکه کوو. نو دوشنبه او پنځشنبه موږ د سپورت په اړه اونیز پروګرامونه دي، لکه څنګه چې نور خبرونه هم د سی ویشل سوي دي په مختلفو ورځو باندې. او ما مخکې هم درته ویلي چې هر خبرونه خپل مینوال لري، نو موږ ټولو خبرونو ته ځای ورکړی دی. تاسو کولی سئ چې دغه خبرونه هر ورځ د ازادي رادیو څخه واوري. ستاسو څخه مننه کوم. یو بل دوست ورزو پیدا ګل چې دی سره ته وایي.
السلام علیکم، باد سلام ته پیدا ګل د کندهار وخت دا پیغام په دمازه دی راځي چې د پندل کلمې مبارک مو کوي چې دې ډیر سره تراولې د دې څخه خبرونه د دولت اعلی لار کې او دا چې خوش خبر بولي چې خبر بولي نن د کندهار په شهر کې په لاره شهر کې چې څنګه په دې کې د څو کال څنګه د لاسه کاردار پاکستاني
پیداګل را استاد هم ډیر زیات مننه کوي چې ازادي رادیو ته مو د مبارکۍ پیغام استولې دی او لکه څنګه چې نورو دوستانو هم واوریدل زموږ دغه اوریدونکو په ډیر مینه او اخلاص سره موږ خپل پیغام شي او خپل ستونزې راته ویل خو اړیکه ډیر خرابه و دومره خرابه سو چې موږ ونه توانیدل چې د په هدف باندې پوسو چې د دوی اصلي ستونزه څه ده د مبارکۍ ترڅنګ زموږ ډیر دوستان تل شکایت کوي په خپل پیغامونو کې چې ولې پیغام مونه نخ پریږي ما دا بیلګه تاسو ته خبر کړ او درته ومی ویل چې مشت ځینی دغه پیغامونه را رسیږي دا څرګند ده او معلومه ده چې په ډیرو سیمو کې از مشتاسې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي لکه چې تاسو په خپل هم په وار وار مشت دغه پیغامونه او شکایتونه راستول دي او مش په خپل هم ال د مخابرات وزارت لمسولینو سره پر دې خبرې کړې دي او خو یې منه کړې چې دا ستونزې به حلایي خو البته هر اداره خپل ځان ته بیل بیل ستونزې لري او دا به معلومه سي چې دوی ستونزې کله حلېږي خو اوس د پر ستونزې داده چې کله تاسو مشته زنګونه وهي په ډیرو مواردو کې کوشش کوي چې خپل موقعیت یو سم ځای انتخاب کړي هغه ځای چې تاسو فکر کوي چې دلته به ستاسو اواز موږ ته سم او واضح راورسیږي نو کله چې موږ ستاسو د پیغام څخه هدف واخیستلی سو او واضح وي او اړیکه خرابه نه سي نو موږ سل په سلو کې ستاسو پیغامونه خپرو ځکه دا خپرونه د همدې لپاره ده چې موږ ستاسو پیغامونه واخلو خپرې کوو چارواکو ته ورسو بیا هم ستاسو خمنه نه کوم او کچېری د هغه دوستانو چې د همدې کبله د دوی پیغامونه پاتېږي دا وڅخه موږ بخښنه غواړو چې البته په دې کې موږ مقصر نه یو خو بیا هم موږ خپل هڅه کوو چې تر ډیره ستاسو پیغامونه راوخلو
بلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په اول قدم کې د ازادي راډیو پنځله سمه کړیزه تاسو ته ستاسو د راډیو ټول کارکونکو ته او هغه کسانو ته چې ستاسو راډیو اوري مبارکي وایم ستاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون یم ما غوښتل چې نن ستاسو په پروګرام کې برخه واخلم خو متاسفانه پس د ډیرې هڅې چې ډیره هڅې مې وکړه روخ نه شوم زه غواړم چې د ازادي راډیو پنځلس کلنه پنځلسمه کلیزه ستاسو ته مبارکي ووایم او په زمن کې دا قدر اضافه کوم چې ستاسو هغه پروګرامونه چې تاسو یو خدای ته شکر درته کوم چې تاسو بار بار د مظلومانو ژغونه د ملت او د نړیوالو تر غوږو رسولي په بار بار او دوامه دا ته شکر درته کوم هغه پروګرامونه چې تاسو خپروي دا ټول زموږ د خوښې وړ پروګرامونه دي لکه تشنا اسمان لاندې پروګرام یا د ازادي پر سپو کې یا کور کلی یا یو کلی نظر ژغونه او یا تفریحي پروګرامونه لکه د ګوري اچار یعنی مربا مرچ یا تفریحي پروګرام د لوبو پروګرام او ولایت په ولایت پروګرام دا ټول پروګرامونه ستاسو خبروي دا ټول زموږ خوښ دی او پیشنهاد ما دا دی چې کچېرې تاسو دا خپل په پروګرامو کې په هفته کې نیم ساعت او یو ساعت ودني پروګرامو ته هم ځای ورکړي چې خلک به ډېر خلک ستاسو راډیو اوري او په دوهم دریم قدم کې ستاسو د هغه خبریالانو څخه د هغه ژورنالیستانو څخه تشکر کوم چې د خلکو ژغونه د نړیوالو تر غوږو رسوي چون چې موږ په بې سواده جامعه کې اوسېږو او په څلورم قدم کې زه ستاسو هغه خبرنګارانو ته چې ستاسو سره کار کوي اوس په حق رسېدلی دي لکه محترم جان آغا الکوزی آصف شهید یا زبیر ژمن او داسې نور و هغو ته جنت فردوس غواړم او تاسو ته د دوی اقرباو ته صبي جمیل غواړم او خدای دې وکړي چې دغه ستاسو راډیو همیشه فعال وي او په پنځم قدم کې یو خواهش ما ستاسو دا و چې کله چې دا پروګرام خپرېدی که نن وي که سبا وي په دې پروګرام کې خو اعلان نه شوه هغه کسان چې ستاسو سره دایمي همکاري لري که د هغو نومونه اعلان کړي ډېر لطف به مو وي مهرباني به مو وي فقط وسلام ستاسو دایمي همکار قاري صاحب پښتون او ستاسو د دري او د پښتو څانګې د طاهر روشن سر څخه تخنیکي همکاران سمه یو جان تشکر کوم چې د خلکو سره کومکونه کړي په روخولو کې د تلیفون او کچېرې د زموږ پیامونه چې اوس موږ روخ نه شو ستاسو په پروګرام کچېرې زموږ پیامونه په ازادي اورېدونکي کې نشر کړي نو یو جان مننه به وي وسلام قاری صاحب پښتون ستاسو دایمي همکار
مننه قاری صاحب پښتون لکه څنګه چې تاسو په خپله هم وویل واقعا زموږ دایمي اوریدونکی دی او ازادي راډیو هم ډېره خوښه ده چې ستاسو په څیر نور همیشګي اوریدونکي لري او مینوال لري او توانېدلې دي چې ستاسو لپاره ستاسو د ذوق مطابق خبرونې جوړې کړي. خو دا هم وایم چې ازادي راډیو تل هڅه کوي لا نور نوي پروګرامونه چې وکولای شي د اوریدونکو تنده پرې ماته سي جوړ کړي او د خبري راپورونو تر څنګ درته خبره کړي. تاسو د دینی پروګرام یادونه وکړه. زموږ هڅه به دا وي چې د ازادي راډیو مشرتابه ته ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه ورسوو، دغه وړاندیزونه مو ورواورو تر څو په دې اړه لازم اقدامات وکړي. مننه او ورزو یو بل اوریدونکو ته چې نه یې نوم ښودلی او نه یې هم ځای.
ازادي راډیو ډېر ښه پروګرامونه لري، یو پروګرام هم بېکاره پروګرام نه ده، خو یا دغه نوی پروګرام چې شروع کوي داسې فساد د معلومی دي، دغه دپاره یو پټ پروګرام پټ نمره او یو ښکاره نمره آسان آسانه نمرې چې مناسب خلک بیا تاسو ته ټلیفونو کې چې دغه چې یو خیانتګر ده او خیانت کوي، بس دغه دپاره د ما نظر دا ده چې مقصد دا وړاندې چې وچې یو پروژه چېرته جوړېږي خیانت کېږي، باید سړی ټلیفون وکړي او وینا خیانت مخه ونیول شي.
ډېر خپل نوم او ځای نه دی ښودلی، نو تاسو ته به ووایم چې موږ یا د ازادي راډیو غواړي د موثقو منابعو په حواله تاسو ته راپورونه او خبرونه چمتو کړي، او مخصوصا د فساد په اړه ازادي راډیو تل چارواکو سره په تماس کې ده چې وکولای سو وروستي احوالونه وروستي خبرونه له خپل اوریدونکو سره شریک او تاسو ته د ډېرو معتبرو منابعو او باوري سرچینو څخه معلومات راوخلو او تاسو سره شریکو. د ټلیفون شمیرې زموږ تل په پروګرامونو کې اعلانېږي، تاسو کولای سي که هر ستونزه لري یا په دې اړه څه وینا لري نو موږ ته څنګه وایي ستاسو پیغام را رسیږي. مننه.
بلې، السلام علیکم. زما ته الله ارمانی کوم د زولای درته فرمایي تا فر تین اوروران کال دا د ټولو افغانانو ته مبارکي راغلي. ما دې سره په بل ما دا خاصه دا ازادي راډیو د څنګه موږ نه خبرونه کیږي چې دا اړیکې شمیره نه وای، دا د مشکل نه حل شي ته د خبرې د هیڅ ځای په کیسه ته ته تړي خبرې دا خبرې نه کوي کله کله اړیکې سره د ډېرې نه دا اړیکې شمیره د سره کې وي نو ډېر پتا مانا چې دا اړیکې شمیره وانه ورو دا اړیکې شمیره د خبرې نه کوي کله ډېر اوریدونکو دې په دغه دې کې خبرې ته ټینګ بختل وي ارمان لوري خبرې ته پښتو په وخت کم خبره
خبرونی چلون کې تور سوم، نو دوی ته وایم چې په دې ټلیفون شمیره تاسو ته اعلان کی او تاسو کولای سي زنګ ووهئ او خپل نظر سره شریک کړئ، خپل ځخ کې خپل نظریات ورکړئ. نو بیا هم مننه کوم د ټولو دوستانو څخه. نور پیغامونه هم ستاسو خو لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو او پیغامونو کې د ازادي راډیو د خبرونو ستاینه کړې ده، ازادي راډیو بیا هم درته وایم چې په تیرو 15 کلونو کې تر خپل وسه هڅه کړې ده چې په ډیرو موثقو او معتبرو چینو ولاړ خبرونه او راپورونه تاسو ته درواروي. خپل هڅه مو تر ډیره پورې کړې ده او هیله لرو چې له دې وروسته بیا هم د راتلونکو کلونو په اوږدو کې موږ نور د جګړو تاوتریخوالي وژنو او نور ناخوالو راپورونو پر ځای وکولای سو چې د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ او نیکمرغه او هوسا ژوند په اړه موږ راپورونه ولرو او وکولای سو چې تاسو درنو دوستانو سره یې شریک کړو. دوستانو، په همدې سره د خبرونې د پای شېبو ته رسیږو. یو ځل بیا ستاسو د ښکلو پیغامونو څخه مننه کوم او د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په راټولولو کې زما سره تل مرسته کوي. کور مو آباد، خوشحاله اوسئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه من
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.